د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو لوري د جوړې شوې غړي فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینو مبران دوختن ګرامي داشت از یاد او خاطرې دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحماني د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارماني او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه ورسېدلی او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو.
په زر پانه کې به لنډه کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږي زما خدا ټولې خوښېږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف خاپېری ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي با جوړی لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیر تلوري سپلا رزرون شوه یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرون شو یو لوت می پس لبادو لباران سرونی.
پوروڑی چه د تاک د پیغلی نیو هر یو رگ زمگ د سرو وینو افشار ده. هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشند دل من بشیشه سوزد هم سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغه بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروان خبرونه کې به خبر شي. موږ نننۍ رادیو مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا غنه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې لاره ناجی صاحب د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیز کارګاه کې چې د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. د زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لاره کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکارۍ ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت معین عبدالرزاق امیری د لوړو زده کړو وزارت معین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځینو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملي ملي موزیم ته لیږدول شوی دی. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغون ساحو څخه 991 آثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوی دی چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سرو کې 60 کار پرمختللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې څلورمه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډ فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او دری ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې په خوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنګچرکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برای انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو باندې ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په هغه عاشقانه ترکیباتو کې راول، یعنی ښکلا او سیاست سره یوځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 شم کال زیږیدلی او په 1908 د ثور په اتمه نیټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی او په 1906 د ثور په دویمه نیټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعار ډېر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړي او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کندیا بی غږی پورته کړی، د یتیم سیری گریوان یې ژړلی او د خپل کلی د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستۍ او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې زوریدلې او کړیدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نشو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نشو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ. ازادي راډیو تېره اونۍ د ارواښاد ننګیال او ارواښاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رفعت او د ولسمشر سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د ارواښاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاولیو ته ورسېد؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي او څوک څه خبر دی چې هغه نه بیا په راتلونکي کې ننګیال جوړیږي؟ خو دغه لارې ته د رسېدو دپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسه وایي، او له هغې وروسته راځي کابل ته، او په کابل کې د څارندوی اکاډمۍ کې دی شاملېږي، او په 1955 کال کې دی د څارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کېږي، یعنی استاد کېږي. هلته یو دو کاله تقریبا نوی تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي، او دی د هغه ځای د ځي وزارت داخلې ته. په وزارت داخله کې دی چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسی شاعري شعاري شاعري وه، او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و، او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې، او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده، او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه درېیم، البته چې د ده ټوله لاره پکې تغیر شوې وه، هغه څه شو؟ هغه هغه شیبې او هغه کلونه، که غلطی نه کړم، هغه شیبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاد دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په دې کابل کې په د پښتني فرهنګ و ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنا چې بیخي چې په تمام معنا ورته شعر وایو، هماغه شعر شعرونه ده په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون ده ده فلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته رایادېږي متاسفانه، بد وختونه د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي، په هغه وختونو کې دی ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کېږي، او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېرېږي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي، او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبورېږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډې شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع کړي، خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول ناڅاپي ډول د زړه درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خوب زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فانی صاحب زما همکار و، یو ځای کار کوو، او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوستی شخص و، بلغاریا نه مصری راوړې وه، اگر چې مصری په اقتصاد کې و، مګر کار یې د سرې میاشتې سره کوو، د سرې میاشتې د نشراتو مشر و. زما او د ده دفترونه مخکې و، کله چې به م ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته، یا به کله زه ورتلم او یو ساعت به سره ناست و، ټوکې ټقالې به هم کولې، چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه باید په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې په دغه کلونو کې د 1908 غالبا چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي او وځي، خو د ظاهره کړې نه وه دا خبره. یو عادت یې دا و چې دی به د دفتر نه لږ دمخه وتم، او دما خط چې په وطن را بغه دروازه به رسید اخلاص کړ زما مطلب ول بجابې سره مرستم. یو ورځ چې د راغه ماته ویلې چې زسم دا هغه وخو چې یو ورور بل ورور ته دا خبر نشو کولی چې زسم ما وطن پریږدم، ځکه دا خبر کول سخت او اعتماد یې وکړ. ولی فانی صاحب دا خبر ماته وکړه چې زسم او خدای پامانی را سره وکړه. هغه چې فانی صاحب لاړ دا وروستي وختونو کې او په دیارلس سوه شپږ اتیا کال به و غالباً چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورید.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرد ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کسی از خود این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویر سازی هر چند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه های نو در شعر نیز دست پیدا بکنه. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
سخننگل پا شیرونو که دوبیدم 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 اول وقت متوجه هم چه سخننگل وقتو ادبیاتو که یو حادثه ده چه لبده مرغه لبده مرغه لطرسو هم نده پیجن داشه. ز دا دعوه پا دلائلو که هم هغا نوختونه چه سخننگل پا شایری کشته دیر مده او دیر چیرون که غواری چه هغا و چیری اجازه را که چه وایم چه ده معاصر شعر ده نوخت ده مدرن پختو شعر تر طول حس که چوکه ایسا ننگیار چه آغا تجربه بیا بلچاونک خ غزل ولی کل شو پا معاصر و شعرانو که لولو شعران دارو لجواندی شعران دارو خو ده تصویر محوره او ده تمثیل محوره پختو شعره کریدت یوازه او یوازه سخننگیان کسی سخننگیان یوازه شاعر نو ده رومان لیکن که داستان لیکن که کارکتون که ده ادبیات و ده تیوری برخه که چیرون که او ده سیاسی مقالو یو پوخ لیکوال هن گنش می سر مقاله پا گنو اخبارون و مجلو که د اسحاق ننګیال په قلم لیکل شوی چې د نوم پرې باندې نشته. اسحاق ننګیال یو شمېر مستعار نومونه هم لري، شینه لکوزه، سیوری، او یو شمیر نور نون سین او داس نور مستعار نمونه هم لري. البته ډیر پخی دي کنه یا په مستعار نمونه کې شوې دي او یا هیڅ نوم په باندې نشته. د دې راټولول هم یو فرهنګي کار دی چې باید راټول شي. یعنی په دې معنا چې اسحاق ننګیال یو ژورنالیست هم او ما ورڅخه سرمقاله لیکنه هم زده کړې ده. د ده د سیوري ناول ډیر زیات ورته دی د صادق هدایت ورته ګڼل شوی و. خدای دې استاد واسف مختاری ژوندی دی هغه هم په دې بحث کړی دی. د صادق هدایت د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پیښې چې په یو انسان کې پیښېږي هغه رانقلوي. لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت سه قطره خون او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ منظومه ژباړې هم لري. اسحاق ننګیال یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل لپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاده شاعرانه بیا هستونه هم کړی ده او دا په زړه پورې دی. په منظومو کې اسحاق ننګیال یو شمېر مقفا منظومې لري. کچل د پاچا زوی او دیتا ورته یو شمېر نورې مقفا منظومه پر اسحاق ننګیال خبرې ډېرې کېږي. معاصر سمبولیزم د دود کړی دی. تصویرونه هم په ذهني لحاظ هم په عینی لحاظ هم تصویرونو بافت هغه ډول چې مکتب یې وایي هغه ډول چې تیوري وایي په پښتو شعر کې اسحاق ننګیال دود کړي را پیل کړي دي. تر هغه مخکې به و خو څوک سره آشنا نه و. اسحاق ننګیال د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی. زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم الا اسحاق ننګیال ځکه چې داسې دی چې څومره رسپړې مسایل پکې راپیدا کېږي او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي.
سهم اروخات ننګیال او اروخات فانی اوزمک پمنس کې نشته مګر د خپل نه پټیدونکو فکری زواک او نوښت پر بنسټ ځانونه ژوندۍ ساتلی. هغه چې په زور د شهرت هڅه کوله چاونه پیژندل چا چې په غیر شوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که په فزیکی لحاظ ژوندۍ نه دي نو په فکری لحاظ لا هم لمک سره ژوندۍ دي. تر ټولو غوره بیلګی د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو د غزي غنده د چی ډیر کلونه په خوای ویلي دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمي سره وخکې تو یو او تکرار وکړو. دا کلمه ورانوي ګوري چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې ګوري د شنې ویالې ترڅنګ د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړی لپټی لاندې په خوبړو سترګو د ناس په غیږ کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننګیال او فانی لفنه په یوه مقاله کې پرده پورته کوي.
فنکار
د اور لسیزه او د انسانیت دوه استاد دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود انشای شعر خود به دعوا نمی شود. په ټولنه کې روان ناورینونه تلایوي خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا لایوي به خلمن زوړي. خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي. دوی تازه کاتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال یې له عام ذهنیت سره چې ډېر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي. حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډېره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارمانی او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسېدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه، بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشري حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر ډیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلي دي. اروښاد رضاق فانی او اروښاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د ځنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او اورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شېبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د اروښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د اروښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې باندي او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کېږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروښاد رضاخوانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب بدعوا نمی شود. د ساختنگیال شعر هم دی اوچت تخیل او تصویری هنر ترسنگ دی پانی غزل تور تا پیغامونه لری، لیو مشترک در دی ناری وحلی او دی هغه محال روان ناورینونه چه دی رو تا برای خکاری در شاعر خوکی دی خپل ناسرگان برخلیق بریدونه هم لیدل او خلق و تیویل چه دالار چیر تدلی ده او مک پکی چیر تیو. یو ستوره ستوره و واجه یو لمر دی سبا مات شو، دی غرونو پلاسونو می یو غر دی سبا مات شو، منم چیز کن سبا دی شپکو چیش و چی تلاره، نسم دی سبا راغی خو زر دی سبا مات شو، دا بیا می دنشو پا گنا چنی سی زاهده، ساقی لاره منصور شو او ساغر دی سبا مات شو، مگوار دی رنا نیو تختی دلو ریزو راشه، رهبر دی سبا نشته او لحکر دی سبا مات شو. یادو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډېر سخت زړونه نرموي، او دا اغېز به د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د اروښاد فانی د صدف په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفي مینې رحم مینې او رحم زړې شیندي چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونېږي. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می پروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می پروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می پروشد. مدت از کس ندیده گوهر به کلزوم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می پروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می پروشد. په ورته ډول بیا د ارواښاد اسحاق ننګیال د بنګړیوالې ترور او ښکاري آشنا دوه سپین شعرونه په ورته مفهوم سره دومره عام شول چې که نن هم څوک غواړي چې د هغه مهال د ناورین کوم تریخ البوم ولري یا یې وګوري، نو د ننګیال ټول شعرونه په ځانګړي ډول دغه دوه ستر او شاهکار شعرونه یې هیله پوره کولی شي. ښکاري آشنا، درته سلام کوم. پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي. واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، و مخی سینو کې ګلالی بچی، هین سری مخی کې زرکنی بچی. پانی خلق ته په بیا بیا وای چې پاسې گئی، د ژوندیو په څیر ژوند وکړی، د خپل واک اراده فکر او ژوند څښتنان شئ. د دې پیغامونو په وړاندې کولو کې د شاعر رول بیخي و ټولنیز او د انسانیت خواخوږي مبلغ او رهبر ته ورته دی. هغه وایي: تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید. یا باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیه دریا نمی شود. دی طبیعت رختین انزورگری پا برخه که هم دی دوار و شیرون اصلی، انسانی او ناب تصویرون لری. خودم رشی دی دنگیال شیرون پر باندینی طبیعت ولر دی، خود فانی بیا تر دیر درونی طبیعت، خواگه او ترخه انزورون اوراندی کبی. خود ویختابه او اغیز پا برخه که دوار غر او مثبت رول لو بوی. دوارو لده خاوری دوره که رنا پا مندلب سی ستدی او لالهان دادی. ننگیال وای: لختی وشول یا لیورانی، سند تور و پانو غرشو، بس حیرانیم چی ده کلی که هلی بچیر تلام بی. دیدی دوار شاعرانو دی شاعری و بلا برخه دی جلاوطنی یا کدوالی دی محال شاعری ده. چرواخاد ننگیال پا پاکستان او ارواخاد پانی دی امریکا لپا کلپولونیا که پا خپل هیواد خلکو او خاور پسی اوکی توی بی. او هغا درد ورته دو چنده شوی چه دوی پا وطن که پدی ربی وسی تجربه کرده او زغملی و. دی جلاوطنی دغه درد چه اخیری تا دوار هستی لموک پا جلاوطنی که وخستی دی و شاعر لپاره ذکر دیر تریخ او زورون که دی چه د شاعر طبیعت تر نورو ډیر نازک او زړه یې په ولسي اصطلاح ډیر نری وي چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورځي. د دوی حق په دا ډول ناستو او تلي نیولو نه ادا کیږي. اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمي کې څیړنې وشي، څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي. د دې تر څنګ د دوی ترمنځ د فکري ورته والي او انساني ګډو مشترکاتو، خاورې او هېواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه، د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کېدای شي.
سی موږ ته فکر راکوي او ځینې مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. دا ټولې چارې هنر کوي او هنر یوه نه پټېدونکې پدیده ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډه کیسه کړکۍ دراوړوي.
زرپاڼه
کړکۍ هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ، نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلورو خواوو ته کړکۍ پرېږدي. دا د عصریت نښې دي. څومره خوند کوي چې ماښام پکې یخې هوا راځي او د آسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري. او بیا په تیره د مخامخ لختي مازیګر چې د نجونو غوبل ورباندې جوړوي او هر یوه یې په اوبو لمده خښتبي، له پلونو نه یې اوبه څڅېږي او زه لکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم. ته پوهیږي زما خو دا ټولې خوښېږي، خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف ښاپېری ده، ښایسته یې خلک ګوته په غاښ دي. ورته مې وویل: غلی شه، دا کلی دی، په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی. او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې. سالار خپله ومنله، کور جوړ شو. په رښتیا هم په خړ پړ کلي کې یوه ملغلره ښکارېده. سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ما ته به یې ویل، ګوره، دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږي ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې، او که خیر وي ډیر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټلو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده، کله به یې یوه خوښېدله کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل، ته زړه نه لرې، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهیږي، ګوره، هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم کنه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګوري، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تیر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ مه مې خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمي ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او ناآشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې خلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغې د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو. ما ته یې د چای وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم، سالار د کړکۍ پرده کش کړه. ویې خندل، ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندي کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده. چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره ستغې سپورې وکړې چې ما مخکې نه و اورېدلي. ویل یې، ته که ښځه وې تا به بچي راوړی وای. ته ولې نه پوهېږي زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند، زړه مې خوشحاله ومه. بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند و. یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، را پامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې یې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته راورسېده چې خبرې مو سره وکړي، درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده، زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناآشنا غېږ کې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښي ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځل وو او مکوسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم. د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خفه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروښاد ننګیال او اروښاد فانی څو شعرونه زمزمه کوي.
ادب جام.
لختی وچو ویاله ورانه سند تورو کانو غرشو. لختی وچو ویاله ورانه سند تورو کانو غرشو. او سیران چدکلی تاهیلی بچیری لامبی نپهیگم مدکلی مازدیگرا نپهیگم مدکلی مازدیگرا آزمو دکلی چمکی هاگستینا کی دیس شوان هاگش نه سپری سشی آلوگری جنچیری تا تیاتشی مازدیگرا دگودر دخاری لیکه تا تیاتشی مازدیگرا دگودر دخاری لیکه لکباغ دخافی ریو لکلاری دکوترو همجا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم همجا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم دل من با شیشه سوزه هم سنگ می فروشم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم مطلع گل از دکانه که تو فنگو می فروشم
ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډه کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکل او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروخاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لگی دل مال زان سروڑی د زړه اسم لبارا د ارمان سروڑی د شپو پر اوخ یو غل دے زموږ کلی ترا غلے گلونا او باغونا لباغوان سروڑی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغن شوی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغن شوی یو لوت می وس لبادو لباران سروی یو سوک دی ستا دلاز شرابی طول رزن وز کن یو سوک دی ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کې د خوم می نو طوفان سره وی زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې دالوی کاروان مزکا لساروان سروی ناری دا ان الحقی ورطا وچپلی پر جبی منصور و تلمی دارتا لی ایمان سرولی.